د ازادي رادیو دی وی ساته مجله ته موزه موجب حبیب زای هر کله کوم السلام علیکم وړاندې به درته په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غونډې د اجنډا په اړه جزئیات درکړو. د کندوز په پرونۍ ځانمرګي پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ژوبل دي.
موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش ډلې د ختمولو هڅې یې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې به دا واورئ.
موږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي.
تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل درته وړاندې کوي.
سلام. د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي. طالبان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د کابل یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بن صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. د امریکا د حکومت یو استازي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې متحد ایالات به په دې خبرو کې د طالبانو مشران وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت جوړ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړی پلاوی پرون جمعه دوهې ته ولاړ. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي پلاوی به هڅه وکړي طالبان د سولې د موافقې په اساس د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین اسوشیتد پرس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنې دو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان ځورولي وو. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلي مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې غړی انار کلی هنریار د چهارشنبې پر ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او ګوردواره یې تلاشي کړې وه.
په ګوردواره کې یو تعداد کسان د طالبانو نه پوهېږم ننوتل، هغه امنیتي کمرې ماتې کړي دي، ټول درمسال چک کړی او هغه مافیزین چې د درمسال په دروازې کې و دغه خلونه یې تړلي دي.
د پروان مینه د ګوردوارې مشر ګورنام د پیښې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سرکار روزونکي په دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندرو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډیره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکو په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقه کړې. همدارنګه له 2000 نهم څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکو په توګه دندې تر سره کړې دي. د کرکټ بورډ ادارې مشر عزیز الله فضلی ویلي اندرو فلاور به وکولای شي چې د شل اووریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د روزنې په برخه کې ګټور تمام شي. د شل اووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي چې تر اوسه یې سیال نه دی معلوم. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د اتاتیا کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړی لوګ د ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9 د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. بنی صدر په 1909 کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت له پرځېدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو، خو وروسته له دې چې له ایران ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه و. نوموړی هغه مهال چې 250 تن امریکایي وګړي د 1440 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول د ایران ولسمشر و. بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر و چې له 14 میاشتنۍ دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. او روسی چارواکی وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولی دي. انټرفاکس خبری آژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 10 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوی. په روسیه کې ډیر کله د ممنوع او په کور کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د مسمومیت پیښې کیږي، ځکه ځینې خلک غواړي چې ارزانه الکول وڅښي.
د ازادي راډیو د خبرونه ز موجب حسین درته وړاندې کوم. له خپل همکار احمد تکل څخه مننه چې خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته مخه کوو. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو په یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو وکړي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیرې تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د دې پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهمه اجندا د نظام بقا او د نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقونه مراعات او یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبان دوه ته د خپل پلاوی سفر مهم او له نړۍ سره د نویو اړیکو د پیل په برخه کې اغیزمن بولي. تمه ده طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم وګوري. دا وخت له رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ار کې د طالبانو یو چارواکي الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسنی نظام بقا او له نړۍ سره د خو اړیکو پیلول بولي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان ولست لپاره د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر د چي تر سره کیږي او له نور نړۍ سره د شو اړیکو او ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغله وسیق زیاتوي افغانستان د خپل غونډیانو او د امریکا په ګډون له ټوله نړۍ سره خي اړیکو غواړي او د دې اړیکو جوړیدو لپاره هڅې روان دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رسیال هله خیچی د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی بعد د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې تر او بولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو موضوع رد کړی ده. د امریکایي چارواکو لقوله د طالبانو سره د دوی د پلاوی د لیدنې یو بل مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکړي. څو اړمنو خلکو او زیانمنو سیمو ته مرسته ورسوي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډیره هڅه کړي، خو لا یې پایله نه ده ورکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې ترڅنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارد ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړي او د دې پیسو آزادي دلی د طالبانو په عمل پورې تړلي. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشرۍ حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی، الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلي شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع پر یو جامع جماعت ځانمرګي برید تر سره شو. په دغه پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ټپیان شوي دي. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جماعت کې پرون ماسپښین یو نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درک دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو سهام کنټرول کړله، نو انشاءالله په دې پورې څېړنې روانې دي چې انشاءالله عامل به زر تر زره ګرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد چلیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوی دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجی خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است. ټول د سو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیخه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوختی ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپېنی روختونون ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلې دغه شان پیخه تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل وسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې مېش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځانمرګ برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي یوازې تېره اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 15 نور غړي نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یوه ځانمرګ برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
په خوانی ګواخ خودی ونوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادایې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سلسلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځانمرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و. د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 15 نه زیات د دوی افراد نیول سوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل سوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بې خکلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ییزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستي بریدونه او د پیخي چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی، د ښکارندوی ده چې همدا اوس او پر راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګواښ ده، بلکې د طالبانو د بقا لپاره، د دوی د مشروعیت لپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
خغل همدم داعش و نړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودینکو ویلي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټری د خغلی رودینکو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستۍ وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان پناهغوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو وکړه چې ممکن القاعده یو وار بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمیشنری یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپلو پولو لور ته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نښه نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 140 زره ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمیشنری افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرتستنېدو د ډیر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یو کانفرنس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 22 زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10 او 20 زرو ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه به ځای شوې دي.
د دغه اندېښنو په دوام کې دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس هم وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او دریم هیواد دواړخیزه اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه هم زموږ د همکارې راپور واوري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتل لپاره ورځې شماري، خو دا شیبه بیا تر ډیره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامیږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خودی او نور همکاران په کابل کې بند پاتې دي. نو موړي دا هم ویل چې د خپل خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شی باندې د احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې موږ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړا ولې ده. فقط موږ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وټلو مبارکي موږ سره کومک وسې. ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورستر بل خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي. دا
دا دوی په خطر کې شوی او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالات په تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولای شي د دریمې وار سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو ته کې وکړي څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,27,000 څخه زیات کسان له افغانستان ویستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
و مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې درېم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او درېم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. په دې تړاو راپور لرو، خو له یوې لنډې دمې وروسته به واوري. د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل، اوس په اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیکدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
د زرګونې په تیر کول کې 2,00,000 درزره 2,00,000 روپۍ کې ماته وو. یز خلک په زنګل کو خوست دی په یو نیم لاک شپته زره زنګل خوست دی د مزدیره د تکلیفینه یز دلته خرسیږي په یو لاک د دغه د واجب نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړل. سهات سلونی می بجې شوې د ازادي رادیو څخه د دوه محل پښتو خبری سرویس اوري د خبرونو لاندي زحمت تکرونه کوي.
د طالبانو جکپوري چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. دواړو لورو دا خبره تایید کړې دي. امریکایي چارواکو ویل دي چې د طالبانو مشران به په دې خبرو کې وه هڅوي څو د خځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې د هندوانو یوې ګوردوارې ته ننوتی وو. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې په خوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دندې ګمارلی دی. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بن صدر نن د 80 کلونو په عمر د پاریس په یو روغتون کې په حق ورسید. او روسی چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر شپږویشتو ته لوړ شوی دی. چارواکو همداراز ویلي چې 28 نور کسان هم پر روغتونونو کې بستر دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام وخت را ورسید. د تاسو د هم دا پروګرام
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه ورسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان له هغه کوي خلک سره د نه لنج جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی هو سنتي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پریا نه په ګناګار ده سید دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما نه کیږي چې موږ دا سیو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام په جنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مپرابې چې زه د وی پلټای طرفدار نه هم لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه هم نزه پلټای غوړم نزه بدشاهی غوړم نزه کورشاهی غوړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکای چې دا ټول د سره ټول کای دغه غم وخره خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کو دا تاسو درنا کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنی منو دا د خلکانم نو دا د پرچمیانم نو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته خطې په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنگوي نو دې باندې حڅه د کوپر نشان نه ولګلای دا موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه چې لولو سره سلام امرت نه غشتنه دا چې سعودي عرب ته تیر ته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي یو خلک به اواز لګي او بل خو شان نشي ګران شي نو دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیلی لږ به یې لږ کنټرول شي
نه بیا غام دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه چې دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا غام دی چې د عناوې ته یو نه کې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغان یم. همدا لازه د میوند ولسوالۍ صدر سره پاری کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي. قدا د توان چې یوه ډبه غوړي په 2200 کالداري دي نو دا 2200 کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به یې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګړو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکان په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. بعضې دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم په هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د اساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو ته داسې پیغام پرېږدم چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرته ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی چې پرته ده. کم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي، په خپل قدرت الهي روح ور لره ورکړي. بابا آدم علیه السلام وایي چې کم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې. خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه قمندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبا به سجې نه زړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې
هر شي په مخ شي دي
سلامونه علي کي سلامات او پښتنمنه د ازادۍ رادیو ټولو نازور مينلاک او دونکو څنګه کوم چرو غو جوړ بوي څنګه والله وردګو څخه درته د پیغام سوتو فلمي لا طالبانو له د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دي د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین دا ډېر ستونزو سره مخ دي نو یوازینی نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي نو هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي
بله پرکټم له پټیکانه خبرې کوم د پټیکا کې د څور چې پاول جوړ ده یا څو نورې پوسټې او ساي او سړي خپل خرڅې دي خبرې باندې بحر ما خبرې د ما خیونه سي دا سره کوم وطن دی دا سره کوم ساتنه ده
السلام علیکم زما سلیمان علی خانجان مخکې مې د پیغامونو صاحب ته د حالات مو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وختو کې مې پیغامونه ورته د حالات څه سره ویني دا حالات به خسر به رقم دلته مشکل نه هر کیږي تمام شپه تجاوز روان د زمې درې بیږي به حالات به رقم درې نشه او شپه د نو ورځ د پماندې کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل زه به له مجاهد سره شریک یم ته دونه خپل تر لګای شي ما سره محمد کوي شي یا نشي دا شي لغونه پښتنو شي چې زه وایم دې ما خبره نه مخکې ما ولي ناغه سالته واسه په ټول دي بادر اسه د شي ګوره ما یو میا سه یو کیندې شپې وته لې چې والدې لوګار امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي یو میا سه په یو دیش په دې شوازې کې دا مشکل دا د شهونه کتل شي د حالات تر برز موتی ویل داس رقم چل د خدا د شه د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان به شي ګړې د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واړم د سندرې نشته چې په سې د سندرې باندې سوي دي په سې چې دا سندرې به خلاص شي دا غیر موږ یو ارزو ده د سندرې باید خلاص شي
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بوس رنګ نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه په تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده درلودله دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کې سره ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې او بیا زه ونیولم ما ته ویل چې ته خو کافر یې بیا یې پښې راپورته کړلې دوه واره یې بې صده کړلم زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي دغه نه د ښځو حقوق مني نه بشري حقوق مني نه قانون مني
اورم السلام علیکم زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دي آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی السلام علیکم
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته اله من روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسیدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شریکوي ځکه چې تعلیمی کار کال نور په خلاصې دوه یا نو د چي ورځ وخت هم وزي ستونزې بیره ولاړېږي نو په هنتونونه د طالبان نه غواړم چې زر نور پرانستل شي.
السلام علیکم، زه د لغمان ولایت څخه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي، طالب د نوم استفاده کوي، باید دغه تجدیدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 6 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم پراستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه په واک لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
او نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډیر نور کار وی چې ترڅو کولای شو موږ دا مرسته ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بلګې په توګه که موږ ووایو زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي حضور لري او دا امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله عملي صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وته د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی یا د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وډیره وګړه مخینه لري د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرتل دی چې خپل اپریشن باندې یا هم ودروي یا وزندوي تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی بلکې زیات شوی هم دی. مخ ته وویل چې موږ خپل وړتیا لوړو برنامو ته انکشاف ورکړی وسعت ورکوو پراختیا ورکوو ترڅو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي کغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زمونږ سره کار کوي د نړیوالې همکارۍ په توګه زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
هغه
کې کوم ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
تو وای
مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی تو آئے مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی انا تو آئے تو آئے مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی انا تو آئے چپ زنگ دیوی زوایم چزڑ می چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی تو آئے چی دلتا دڈوڑے زمک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وائے اے تو آئے دا سپینو لے چو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خوننگ دیوی ال تو آئے تو آئے
توائے دا ٹول پختون ہم داسی خونڑنگ دیوی زوائے خوش رنگ دیوی الکوای اتوای بشر دیوی بشر دیوی لپنگ دیوی زوایم سنگر دیوی لخکر دیوی غرزن دیوی الکوای توای توای مغرب